درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ماسپخین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې میکروفون ستاسو پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې سالم محمد صالح میکروفون ستاسو خبرونه وړاندې کړي، زه اسمت ساروان مو د دې سات خبرونو ترابولم. د افغانستان برښنا شرکت له ملګرو ملتونو غوښتي چې د برښنا د مصرف له کبله د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان نوي میلیون ډالر پور ورکړي. د اروپای ټولنې مشرانو له افغانستان د ځواکونو له وتلو وروسته په لومړنۍ غونډه کې پر دفاعي مسئلو خبرې وکړې، او ترکیه او آذربایجان ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان برښنا شرکت له ملګرو ملتونو غوښتي چې د برښنا د مصرف له کبله د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان نوي میلیون ډالر پور ورکړي. د بلومبرګ د راپور له مخې د افغانستان برښنا شرکت وایي که دا پیسې په درو میاشتو کې ورنکړل شي، پر افغانستان به برښنا قطع شي. د بلومبرګ له راپور سره سم د اګست له 15مې چې طالبانو واک ترلاسه کړی، ګاونډیو هیوادونو ته د برښنا پیسې نه دي ورکړل شوي. د افغانستان تر اویا سلنه زیاته برښنا وارداتي ده. افغانستان ګاونډیو هیوادونو ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان ته د برښنا د مصرف لپاره د میاشتې عموما له شل تر 25 میلیون ډالر پور ورکوي. د افغانستان برښنا شرکت سرپرست صفی الله احمدزی نن وویل ګاونډي هیوادونه ممکن ژر پر افغانستان خپل برښنا پرچاو کړي. دی وایي له ملګرو ملتونو غوښتي چې د بشري مرستې په توګه دا پیسې ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو استازولي په کندوز ولایت کې د نجونو د شونځیو د پرانستل کېدو هرکلی کوي. طالبانو له وخت رسیدو وروسته له بلخ ولایت پرته په نورو ټولو ولایتونو کې له شپږم ټولګي د پورته ټولګیو نجونې په کور کښېنولي، او ویلي دي چې د نجونو لیسې به وروسته له دې چې یوه لایحه یې ورته ترتیب کړه پرانستل شي. په افغانستان کې اروپایي استازولۍ پر خپله ټویټر پاڼه کښلي دا خبر چې په کندوز کې د نجونو پر مخ د متوسطه ښوونځیو دروازې پرانستل شوي مثبته نښه ده. هیله لري چې د افغانستان په نورو سیمو کې به هم پرانستل شي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د راپور له مخې طالبانو یوازې په خان آباد ولسوالۍ کې نجونو ته اجازه ورکړې چې تر 12مه زده کړې وکړي. د کورنۍ چارو وزارت له لوري د پاسپورت دفتر د پرانستلو له اعلانه یوه ورځ وروسته نن په کابل کې زرګونه کسان د پاسپورت د دفتر مخ ته راټول شوي چې د پاسپورت تقاضا وکړي. د راپورونو له مخې د طالبانو امنیت ساتونکو ځینې کسان ووهل چې د ګڼې ګوڼې او بې نظمۍ مخه ونیسي. طالب چارواکي وایي چې د پاسپورت توزیع به د شنبې له ورځې پیل شي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د پاسپورت او تذکرې دفترونه تړل شوي دي. طالبان وایي تیره شپه د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې سختریزي ډلې څلور غړي ژوندي نیولې دي. د طالبانو د اطلاعاتو کلتور مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد وایي طالب ځواکونو د پغمان ولسوالۍ په پشهیي سیمه کې د دغو کسانو ترڅنګ یو شمېر وسلې او اسناد هم نیولې دي. نامعلومو وسلوالو په جلال آباد ښار کې دوه طالبان وژلې دي. یوې ځایي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل نن سهار شاوخوا 8 بجې نامعلومو وسلوالو د جلال آباد ښار په لغمان اډه کې پر طالبانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه طالبان ووژل شول او درې ملکیان هم ژوبل شول. طالبانو تر اوسه پورې د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا تېره شپه د ننګرهار د کامی ولسوالۍ په قلعه اخوند سیمه کې د کوز کونړ ولسوال د موټر پلاره کې ماین وچاودې د چلکبلې ولسوال حمزه او درې تنه نور ټپیان شول. تر اوسه پورې د دوړو پیښو مسولیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. له بلې خوا ناپېژاندو وسلوالو په لغمان کې یو دینی عالم وپاشه. د لغمان ته اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلان د پیښې د تایید په ترڅ کې وایي چې تیر ماښام نامعلومو وسلوالو د لغمان د قرغیو ولسوالۍ په چارباغ سیمه کې د یو جامع جماعت خطیب نورالوهاب د لمانځه پر مهال وبشت. د دې پیښې د انګیزې په اړه څه نه دی ویل شوي. د پیش مسئولیت هم کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. د اروپای ټولنې مشانو له افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته په خپل لومړی غونډه کې د دفاعي مسایلو امریکا او چین سره د اړیکو په اړه خبري وکړه. د سلووینیا په بردو ښار کې د غیر رسمي غونډې اصلي هدف د رواني میاشتې په وروستیو کې په بروکسل کې د اروپای ټولنې د سرمشریزي او په مارچ میاشت کې د اروپای ټولنې د دفاع په اړه د بحث لپاره د غونډې پر تیاریو خبري وکړه. په پرونی غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په ګډون د وروستیو پرمختګونو په اړه په نړیوال ډګر کې د اروپای ټولنې پر رول بحث وشو. د غونډې له پیله مخکې د اروپای شورا رئیس شارل میشل وویل چې ناتو د اروپای ټولنې او نړۍ د امنیت لپاره خورا مهم رول لوبوي.
زه باور لرم چې موږ باید د اروپای ټولنې په کچه خپل دفاعي همکاري پیاوړي کړو، خو په عین حال کې باور یم چې ناتو د اروپای ټولنې او نړۍ د امنیت یو ځواکمنه ستنه ده.
د اروپای ټولنې له وبشت غړیو سره د گاونډي بالکان سیمې د هیوادونو سرمشریزه نن د تلې په 14 په پام کې ده. استرالیایي لوبغاړي وایي په هغه صورت کې چې طالبان د شزور سپورت مخالفت کوي